محمد شیبریان په دې خبري مجله کې ستاسو قربه سهار مونیک مرخه ملګری ملتونه له 22 میلیون افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په سپین بولدک د افغانستان د موټرو د خرڅلاو د لوی مرکز پیر او پلور ټکنی شوی.
اکستانلار بندی دی
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کومه مواد چې دلته په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته.
ناټو او اروپایي ټولنه وایي چې د قزاقستان وروستۍ ناکراری له نږدې څاري. هلته وضعیت څرنګه دی؟ له یوه افغان سره چې هلته ژوند کوي شغېدلی یم.
اولي ضروریات چې دي د کورنۍ لکه ډوډۍ یا مثلا شیدې ماشوم ته دا کولی شي چې آزادانه واخلي.
تر هر څه مخکې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر تیري ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. د غساسمن پرون په خپل ټویټر کې د شزینه معترضانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د غساسمن په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یې وویل
نړی باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې له خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه یې دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جولسوالي کې پر 500 وچکالی ځپلو او جړک ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمي ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 3 میلیون شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه یې په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولی دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې پر ورځ کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 106 ژبیا وژل شویو له ډلې ډیری د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو، یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناتو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناتو کې د امریکا ماموریت پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کانفرنس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلي د ناتو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کېږي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په پام کې ده د ناتو او روسیې شورا د روانې چهارشنبې په ورځ غونډه وکړي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناتو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. دا خبرونه دا سجرړو په سارانې خبري مجله کې زحمت شبر ساسو کوربم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. دا خبري مجله په منځني صفه 1269 په ټول افغانستان کې وري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې لسبان دي 22 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي. بلابلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بللای چې هم په میلیونو کسان له بې وزلي کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخه دوده. بل خو د خړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیون ډالر اړتیا لري. نور تفصيل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او زیانګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو له ډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې جمع روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې شوي.
زموږ کورنۍ ډیر په بد حالت کې قرار لري، بېوزلې او خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلې. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جماعت کې په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاندیان ته زموږ کارتونه ورکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباده د امریکا ملي ولسي راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور لمخې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې تېر کړي دي او اوس جګړې راوتلې دي. شرایط هم سخت دي، د وچکالي له امله او کورونایي شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یادونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 220 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه غواړي چې 6 میلادي کال 22 میلیونه افغانانو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، له حکومت سره د نړیوالو مرستې درېدلې، صادرات ټکنی شوي او واردات هم اغیزمن شوي دي. البته وچکالی هم د افغانانو اقتصاد ځپلی دی. په کندهار کې د سورلۍ موټرو د پیر او پلور کاروبار په دې ترس کې کمرنګی شوی دی. د دې ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګری وای په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلی. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرۍ د کمرنګه کېدو اصلي علت د افغانستان د پانګې کنګل کېدل بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرشه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال سوي توکي پیدا کیږي، خو د موټرو پلور پکشي تر ټولو ډیر دی. لدی بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیرې سیمو ته موټر لیږدول کیږي، خو د نوري سوداګرۍ ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشتری نه لري. د رپی ولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت سوي دي.
موټر کاروبار ډیر کمزور دی، پر دا موږ خپله پاکستاني مشران کار کوو. موږ مشران زیات پاکستان نه است، پاکستان لارې بندې دي، پسې یعنی لکه پاکستان پوځیان نه لکه موږ مکمل مزنه د پاکستان، پاکستان وایي چې موږ مشران ولاړ دي، نه لکه پاکستان او طالبان سره ښه اړیکې نه ساتي. په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چې رالی دی تار سخت کړي، تار یې ورسوي، وسه نه لکه مکمل مشران مرادلیه جام ولاړ دي، یو مټر نه وړي. دا ډېر تاثیر کوي. د افغانستان سره مکمل پیسې بار ملکوته وچ دونه څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي. تجاران کمزوري دي، تجاران کاروبار نشي کوي، په دا وجه کاروبار کمزوري.
د موټرو د پیر او پلور دغه سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځی لري. هغه لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بېوزلي د دې لامل شوي چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکنی سي.
د موټر کاروبار په 100% کې 10% هم نسته، ځکه چې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې موږ دوی ته وکړو یا راسي دوی دلې سوداوي وکړي یا موږ یو شی پر خرڅ کړو. کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. دغه د ځمکې کرایې دي تقریبا د کال څخه 4.5 لک افغانۍ د دغه ځای کرایه ورکوو، اما دغه نظام چې تغیر او تبدیل سوی دی دغه رئیس څخه موږ ګرسره یا قدرتو وایم هغه د میاشت خپله کرایه مو په دامزه کې نه دی ستلې، ام نه دی ستلې.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل حاجي نصر الله زهیر د سوداګرۍ د کمرنګ کېدو اصلي لاملونه د افغانستان د پانګې کنګل کېدل او د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولي.
کاروبار په څه شو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو خام خلګو لاسونه وتړسول، ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پیسې پیدا کیږي، جوالي تم پیدا کیږي، دکاندار تم پیدا کیږي، ریډي والا تم پیدا کیږي، په یو کار باندې باخته سي. دنیا موږ په رسمیت و نه پیژني او زموږ کاروبار اعلان نسي، زموږ د حکومت مشروع نسي و دنیا ته هم زموږ به همدار کم وي چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي او موږ به د فقر و د بیکاری و د بېوزلۍ سره مخامخ کیږو، خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي، ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي، خپل ځان ته یو غوړه ډوډۍ پیدا کوي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد امریکایي ډالر شتمني کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګري پکې کسبه. امریکایي مقامات ویلي چې د طالبانو حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې په وینا به وړاندې واوري چې په افغانستان کې شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي.
فارن پالیسی خپرونې په یوه تازه مقاله کې ویلي طالبان له امریکا سره د بندیانو د تبادلې هڅه کوي. دا خپرونه وایي چې یو شمیر امنیتي، ډیپلوماتیکو او حقوقي سرچینو ورته ویلي چې طالب مشران پر واشنگټن ټینګار کوي څو د نشه یي موادو په قاچاق محکوم بشیر نورزی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د عمري بند سزا ګالي، د یوه برمته سوي امریکایي انجینیر مارک فریکس د خوشی کېدو په بدل کې له بنده آزاد کړی سي. مارک فریکس له دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې برمته سوی دی. فارن پالیسی د بریتانیا د یوه پخواني چارواکي سټیف بروکینګ له قوله چې افغانستان کې ملګرو ملتونو سره همکار کړی، وایي طالبانو همدارنګه خبرداری ورکړی تر هغې چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته نوي ستون سوی، دوی به د هغو افغانانو د تخلیې د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا په امریکا کې د میشتیدنې د پروسې پر شرایطو پوره دي او لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بشیر نورزی چې د فارن پالیسی خپرونې په وینا د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو وسلوال فعالیتونه تمویلول، په 2015 میلادي کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول سو او په 2009 میلادي کال کې په عمري بند محکوم سو. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د فارن پالیسی د دې مقالې په اړه تبصره نه ده کړې. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگټن اگزامینر د چارواکو په وینا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د داعش د خراسان څانګې او القاعده شبکې وده کړې او ښایي دا ډلې دا ظرفیت پیدا کړي چې د څو میاشتو په لړ کې په نړیواله کچه بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یوه اونۍ وروسته د دا ډول ګواښونو لړۍ پیل سوې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د متحده ایالتونو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د سپتمبر پر 9 کانګرس ته ویلي وو ترهګرې ډلې کېدای سي له شپږو تر 6-10 میاشتو پورې بیا سره منسجمې سي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د دفتر ویاند ویلي چې دا اټکل لا هم پر خپل ځای دی، یعنی 3 تیرې سوي دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه. بیا یې دا ژمنه تکرار کړې ده چې هیڅ بهرنۍ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغانستانه په بهر کې خپل بریدونه تنظیم کړي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل د خامو موادو او ښه بازار نشتون د دې لامل شوي چې ډېری فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. له بلې خوا د یو شمېر فابریکو څښتنان هم له روان حالته سر ټکوي او وایي چې وروستیو بدلونونو د دوی فعالیت تر ډېره درولی دی. طالبان سوی جزئیات په دې راپور کې
د پرمختللو مېرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی دغه شرکت چې له کلونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال و اوس یې فعالیت په ټپه درېدلی دی. اغلې مرغوبې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دی او دا مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات دپاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان مېرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وایي
د پیسو ستونزې له بده مرغه د ډیرو کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډیر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطح باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي، هغه نه استفاده نه کیږي او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو، موږ به مواد اخیستل، ماشینې به مو اخیستل، پیسې او تجارت به کېده، هغه اوس نشته. دی تقریبا
خغلی صافی به پنګوال اوس محل د امنیت و اداري فساد په برخ کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه لخند سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنګوالو د ستونزې د حل په برخ کې ژمنې کوي. د دې وزارت بیان مولانا زهیر
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل تجارت
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پنګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پر کار روان دي.
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې کړي د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوس مهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په یو مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو له مخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسې ډیرې تړل شوې دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قزاقستان کې د اعتراضونو اونۍ پوره شوه. د حکومت په ضد اعتراضونه دي. ناټو وایي چې وضعیت له نږدې څاري. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس لنډ خبرونه. د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولی شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 بوچکالی ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په پینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی ورخاوه. ایران وایي د اوکراین د نسکوري کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره د دوه اړخیزو خبرو لپاره چمتو دی. دا الوتکه د 2020 کال په جنوري میاشت کې نسکور شوی و چې یو سلو شپږاویا کسان پکې وژل شوی و. د ناټو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. ناټو تړون او د اروپایي ټولنې ځنیو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه. د ناټو سرمنشي وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. دا اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو له ډزو امر کړی چې د ده په وینا بل وګرځي. نور په دې راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یوه اونۍ کېږي، خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي. ولسمشر قاسم جومار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي، هغه اقدام چې اندېښنې یې ولاړې کړې دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی.
ناټو متحدانی په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري. موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مړ شوي خو بد یو. له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي.
له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان در لین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپل وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د وان در لین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوې تلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي. هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي. ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل. دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د تیلو او ګازو د بایو لوړیدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل سول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکارۍ دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل. د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده. دغه هیواد د منځنۍ آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه خبر اعلان وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژلسو کسانو شمیر 300 ته رسیدی. د قزاقستان د کورونې چارو وزارت ویلي د الماتا ښار ازادي میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي، خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو د ناټو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. په قزاقستان کې تر ټولو ناوړه وضعیت د دغه هیواد د ستر ښار الماتی دی. عبدالرحمن خروټی یو افغان دی چې له 28 کلونو راهیسې په قزاقستان کې ژوند کوي، خو په دې ورځو کې له دغه هیواده ازبکستان ته تللی دی او د کورنۍ غړي او ماشومان یې د قزاقستان په ستر ښار الماتی کې پاتې دي. له ښاغلي خروټي څخه مې معلومات اخیستي دي چې د کورنۍ غړي یې په الماتی کې له کوره وتلی شي.